د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:30 او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم ښه لوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړی. د سنټرال ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول بازار ته وړاندې کوي. د بانک بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د معاملو قسمی ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي به د خپل زمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیرونی هم 2.5 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د اته اتیا کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلوغې 14مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی 4م آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینهو څخه غوره شي. کریم آغا خان چې په 40 کلنۍ کې له هاروارد پوهنتون څخه فارغ شو میلیونونه پلویان درلودل او د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي وو. د آغا خان مرستندوی بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې لري د مرستو د راغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالره کلنۍ بودیجه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکي له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیا ټول ګډون ولري. زلنسکي پر روسیې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسېره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا نه وي. خبرونه موله ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د راډیو خبرونه وزندولې.
واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیایي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځي چارواکو په یوه غټ او په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ګرم بللی دی.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي، په دې چې پاکستان دوه ګونی نه بلکې څو ګونی لوبه کړې ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. دا وزارت وایي بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود له نشراتي پالیسیو د سرغړونو ترڅنګ له یو بهر میشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته سحاک پر راپور کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشن به پورس په خپل ایکس پانه یا خوانی ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم پرون وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې باور یو چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښیي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزاد رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزاد رسنیو فعالیتونه په کوردنه نه منل شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتام شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پانه یا خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقيف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبريال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ لمنځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه. د دې ترڅنګ خزینه خبریالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو لکړنو څخه دنیاوال خبر نشي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو وروسته د رسنۍ او فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼشمیر تصویري غږیز او چاپي رسنۍ او فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د امریکا د مالی مرستو له ځنډېدو وروسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډېدلي دي او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې خو د پوهنتون ادارې رسمن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز می شد. ما سمستر چهارم شروع می کردم در اینجا که متاسفانه از موک پسر لنه این سمستر پا پیلی دو و داز ما سلورم سمستر و چه لبدا مرغا از دکلی مود تعلیق به حالت که دی لمره یه ویلی و چه دا تعلیق بطر یوی و نیوی خوله یوی و نی هم زیاد وقت و شو چه در سونه ما پیل شوی ندی هغه دول چه موک واوری دل تاکل شوی چه دا تعلیق تر دری و میاشتو دوام وکری. فیلن موک چولی محصلی نی چه پا آنلاین بنا درس وایو بی برخلی که حالت کیو.
دا محصله وایی چه دیده زن دلیل ورته دا امریکا لخوا دا تمویل دا بندیدو وایل سوای دی. بلخوا پا دوها که دا افغانستان امریکایی پوهنتونی وی محصله ورور چه پا افغانستان که دای اونه غوښتل راپور کې نوم خپور سی د یاد موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوي دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندېښمن دي.
اونا کمپاس درس خونده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی اونا لها غذای بلچی ریتلالیشی. مخی داسی و چه که دوی دا امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بای لها غذای دا پیوان یا پیتو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زنده ولشو این نپویگم چه دوی بحل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکمت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دننه دا افغان جونو لپار یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغه ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډېدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتون دروازې تړلې دي دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل او یو شمیر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډول ارزولی چې د فرمان پټوکو لنړی سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولی دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته اکثرا تور لګوي چې دا وسلول په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته سحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوز د 218 قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پوز د اماریکو د څنګه د ویرامي لمخې په دې غونډه کې د دغه هیواد پوړو پوزي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستي وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوزي چارواکو لخوا ورته سرګندونې د افغانستان په خوره کې د هوایی بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوز پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیه نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژي ګانو باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونې نه بلکې څوګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوز په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورانوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي راډیو د سهار لشپګو په 1921 او 25 متره لنډو چپو خبرونه کوي، او د ازادي راډیو د خبرونه د مخام تر شپګو په دې څپو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي راډیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنۍ څپو اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغیزمنو روغتیایي خدماتو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دې هېواد روغتیایي سکتور سخت اغیزمن شوی دی. د هیواد د لری پرتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وای روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغیو پر مهال هم له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ لګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت لیو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د غزیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدماتو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازان د خنو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د دسمبر په 15مه د طالبانو د امی روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی په یو خبری کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 22% اوسی دونکي سانوي روغتيي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلي و چې د افغانستان له 300 ولسوالۍ څخه یوازې په 93 کې روغتيي مرکز نشته. یو شمیر افغان مېرمنې چې په لورو پرتو ولسوالۍ کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتيي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړې دي چې د وی عادي ناروغي پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه یې اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ په ولسوالیو کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم، چې په دې باندې لاړ هم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې چارواکي د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی دی، خو دا ډول نندارتونونه د دوی په وینا کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته را ژوندی کړي.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه مدرګي
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې خلک او کتاب سره نږدې کړو،
کسان کتاب رانیسی کتاب و پلوری کتاب مطالعه کی هدف مو هم دغه دی د درو روز د پارم دنن درتون جوړ کړی د کتاب پروشان په مارکیټ شي د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی او دا هرغه څوک چې کتاب رانیسی موږ بیا د پاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولل شي تقریبا 3000 جایزه موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه جې کتابچی جې بستی جې کلمان جې باسکلان جې کمپیوټر دی موبایلونه جې
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لاري هو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د منډلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په حساب د هر شي لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، او هم د خلکو توجه ورته راجلبیږي. که داسې نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې داسې نمایشونه په دوامداره ډول باندې جوړ شي، موږ امید د دې لرو په حساب باندې چې د فیسبوکي نړۍ ځای به همدغه کتابونه ولي.
زما نوم نذیر الله. نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د هغو راویشېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیې څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي.
دا زبر د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي. ته دې پاره باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دې بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت په پوهسي. زموږ کتاب لرونکو خو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک ګران شي مطالعه وکړي. که دې تشویق زیاتېږي زموږ کتاب پر شيخه مخه پر مخزي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د فلورونکو د لپاره هم ګټور دي او فاتاسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویل مال از مر شاول کوټ پولیس والی کی از مر لار دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از مر لار دی خراب د چې کندار شار ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخلی موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل موږ پټرول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی د غندست ولی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست د طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین سره شو دنه خادر تر راوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رسول سلام د روزکان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزکان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي صاحب موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برق راول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېڅ چا ستر نه دي پسې ګرځولی، نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکي د برق څخه برخمنه کې. نو دغه روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي، کوم وخت کې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پېښېږي او به هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له ځي کچکي ته. نو برق یې نورو سیمو ته غځېدلی دي، تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. دا وخت قدر من اوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلو بدلای دی. ښاغلی مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پر تنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان پنځم لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری آژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 88 کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیام مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 49 میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي، خو نېټه یې نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. کریم آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هاروارد پوهنتون محصل و د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي او میلیونونه پلویان لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای دای له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برتانوي خبریال سره په پرونی مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي، نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیا ټول ګډون ولري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام. او د سمستر مکمله درس ویلې، منګ د دویم سمستر امتحان هم ورکړو. کوم نه سوس فینن منګ راته اوسې ویاستو، نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
د ویجلې غږ مو اورید چې ویلې کومه ورځ چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده، رواني حالت ښه نه دی. د یوازې نجونې نه دي چې په افغانستان کې بې شمېره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځوریږي.
تیره ورځ هم مونږ چې پوښتنه وکړه دا وړه کوي دوه مینو مې سمیا دی وي وضعیت څنګه دی. مو کمپاله کې پرته یو چې راګم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي، دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پار حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لکه خاصه هم نو برابر خو لکه مې ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیماز دکلو مرکزونو باندې دل دي د دې مرکزونو جنې وای چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنور ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي. په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې لز دکلو څخه را ګرځول وي خو برنه وخت او به خو به بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړي کړی.
نرسنګ علیل والسلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. زه دریم سمستر ستللو نو ورسره هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم. ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نیو شاین عثماني او شاین تنځ د کول او د خپل ځان په حق لپاره په هیدل خو متاسفانه که په کوم ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم خو ستاسو امتحان نه اخیسته. مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وب ګورو چې څه پېښ کیږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نه درس بند نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
لرواني اړخې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بے معنی وضعیت یو هیڅ نه خوشاینده حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې لکور نه بهر تللو نیو شایان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاست خو کله چې انسان ل خپل هغه د خوښې شي نه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله هیڅ کو څه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو هیڅ کو خو سره دې څه تاو ده بوسيګو خو موږ هم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زوایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچه ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده کوم نسوس فینن موږ راتاو سوي یاستو ځکه مکتب خلاص خو اوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلای وای نسته نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
د څه وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره سره قام ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم ځکه مور مې خويند مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه وو او ټولو جنکن بند پانتون نه بندو خو کله چې بیا حکومت تبدیل شو یا تحولات بیا راغلل نو جنکن بیا پیاوړی راغلل نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولات یا هم پدې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پانتونونه مکتبونه خوسي کی نو دا یو ښه خبر به وي درته خو او دوی مملاتړ کوي خو هغه د زړه ناامیدی احساس یا د خپګن احساس ډیر انسان زوروي.
سنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسیدلی آیا د سې حالت کې خو به نه چې غو دي ځان ته زیان رسوي رواني حالت تر دې ده خراب وي؟
ولې نه زمونږ هم سنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویلی او بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې لري ولسوالیګان نه یوازې دم دي لپاره راغلي وي بیرته تللی دي نو دا هغوی ته ډیر سخته ده. مونږ خپل یو ملګری وه
هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي سنا به نو شروع کیږي نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نور سره کوزه کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو خو غوی کم نه اوس نا امید سی ویډیو د کورنۍ پریکړې ته غړی شه دا
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټبسخه فارغ شوې او اوس به داندې په کور ناشته ده وی لوي خو د زدکړې ټوله لارې وتړل شوې لبل په لور رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته اروپوهان د خلکو کورنې او چارو کې مداخله کوي د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب سوې دي د تعلیم یې راګرځولې دي خلک پرمختګ کې مشاته کوي زموږ ټول شي چې خويندې کده کار د دې کده درسو د دې هغه ټول پر کور ناس زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګی نیولې و دوی دا غسش کار ایگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د ایگزیټ امتحان زندګوانه خسي یو خو زهنی د رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پر حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکې څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کې دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي لیکن نه آلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دې د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل
دا انجینې چې لقابل لګې نه راګرځول سوي دي دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیله باندې راسي قابل لګې ته کینی هغه مر باندې بند کا څومره سخت ده
دا خو به حد ډیره سخت ده ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستاسو چې هغه به تخپل د کور سرپرست کی نارینه په کور کې نه لري نو دا تعلیمونه کې درس و نه وای دا کاټه څنګه کوته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی خو نه سکه ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل هم کورنۍ به سرنويشت فسور سره پاتس و ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويشت وي نو مکمل کورنۍ ورسره تبا کیږي
شفیقه فاروقی زیاتوی که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري
تاسو شته ته خپل حق ورکړي د شهزه حقوق و پیژنې چې د هغه حق څه دی په اسلام کې دا نه دی راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې شهزه د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي و دي کې هیڅ پروا نه کوي دا رقم نه دی راغلي هغه وای تعلیم یا علم دې پر نر او پر شهزه فرض دی صحیح دی تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات تاسو فکر کوي چې شهزه د بدی لارې د پار راوځي دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای په کوم ډول سره مدانه درس وای وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیږ دي خدای رقم دی نه کی چې د مکمل هیواد سرنويشت ورته ترخاوري لاندې کړه څنګه چې هیواد پرمختګ کړي او په دشلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره امه اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کاچا صفر سو دوی خو ځانته عالمانو په هان وای خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم په هان دي د یو کار وکي چې پر شیز دي تعلیم ودرې پر شیز دي وظیفه ودرې ولې هغه شیز چې په کور کې نارینه ونه لري ستاسو حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شیز یا سپینسرې ته یا د سپینجرې ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي نو تاسو خدای هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدي یا سپینجرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدي او ځوانان د کار وکړي لیکن ځوانان کار کوي شزه حق نه لري چې کار وکړي انجینر حق نه لري چې درس وایي چې درس ونه وایي کار نشي کولای تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکم نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتمی یو وسیله غواړي یو سبب غواړي
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. لام دی وجه غواړي چې لوري هم په سی برخه کې زده کړې وکړي او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان هغه زما لور په یولسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دی ته ارتقا ورکړي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصته کې. بیا چې کله د دین دغه شهادت همي وشي بیا مونږ ورته اول ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلي، صرف هغه امتحان دی اولسمه ورکړي وا، هغه دولسم تر شوی نه وا. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله، هغه چې می واخصله د لور ته می ویلا دا بیا جړاله خیر دی لورې ما جړا د یو ته باندې نه د ټول افغانستان په جنا خو باندې اوس ستا مورو غره اوس په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم. خیر لوري خوده مهربانه دی، ورځ نه ورځ به خوشی چې ته په خپل تعلیم کې بازار ورځ د جړل ډیر افغان کول بزما ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسيټ کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دي ختم شي. دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړل چې یونیورسيټ باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړی یو خطه زه په خپل جړم لوري چې څنګه موت د ټول افغانستان هم د خسي جن کوته جړی حسن دی فرشته جن دوم جړل دي چې دي جنکو ته ګورم د شبکې استماین کې دی د ټي وي کې ګورم ډیر مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندي څخه ورسته د ځان لپاره د بیل بیل پانځي او د ویلو لپاره پریکړې کوي. امدا سي د دې لور هم لوړی هلي درلودلې خو په خبره له خاور سره خاورې شوې.
خپل هم د اولنۍ کې بیل چې ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نامورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وایم مله زه سيد چې څنګه ته غوړې سبا علاقه په کوم ځای کې دي په کوم درسونه باندې دي په کومه پینتون کې په کومه رشته چې ستا خپل دغه دي ستا خوخه دي زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زما یونیورسيټ وایم د څلور کالو قابلګي دي زه هغه وایم مله زه سيد چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا سواد شي دا خپل ژوند باندې پوه شي خپل چې دا کله مور جوړیږي چې دا خپل بچي خو صحیح تربیه وکړي یا تربیه کول شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوی د ډېر سره مې خپه شو. بس داسې نا امید پاتې شوی فرشته جانې د خپل وطن ما خو تم چې زما امید هغه نه پاتې شو. بس دعا کوم چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي که زموږ خپل ملک نه کې زموږ هغه کې سنو شي چې هدي خپل خپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم بیا مې احساس غم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې په انتون نو تړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه یوه درېیم سم کې وه هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي ډېر جګرخونی کېږي ګوشهګیري اختیاري وي انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وي. وخت یو چا د مانه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل ما ویزه څلور دنه کور لري ما وڅنګ ما د مو څلور لورګانی دي کوم باندې سیلو که ما ته څلور اپارتمان دی یعنی زنوري چینه غړم ما ته چې دولتونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورنۍ دا غیلا و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه ادا قل و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کو هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نوي پودري نوي به علم نوي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې مرده په دوغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کونو. د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مونږ چې پوښتنه وکړه، وړکۍ د مینو مې سمیاتې وي، وضعیت یې څنګه دی؟ مو کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنې دومره حساسه شوې ده. د رقم تاثیرات یې پر ټولو باندې کړي ده. نو دا نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم، کله کله وي در کې حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني که نه ورسره مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي. و بعضې خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دی ورشتې نه، زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې، دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه، له پوهنتون نه، ورپسې له نیمه زده کړو نه، قابلګۍ نه په کور راکینول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې ما د خپل چې ورته ګورم، هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله، هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنی ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم، دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته. بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله، نه پوهېمه کوم دولت و، کله به چې جنګ جهاني و، دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته، نه در شرایط خراب شته، دی پیوست دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي، نیمه زده کړې کې په سي برخه کې، یا انجینري پنځي نه، یو څوک راځي یا نور پنځي نه، وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وی. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره، افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خلم نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظ. ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي تک ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وردګ در رقم پیز ورته نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سیمخونه کېدله، د وردکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخش کې مکنه والا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشه نشي نه وې، یعنی وضعیت خرابېږي، دا وضعیت ښه دی ورته هغه دروازه هم په وتړله. نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې هم په دې وتړل سولې، خپله خبره سوه، تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ خپله وضعیت واقعیت درته یم، ډېر سخت خراب شو. نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو، مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي، تکړی ونیسي، لږ روحیه ورکا، ولې هغو ژړل، ډېر سخت وضعیت یې خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بده زه مریضه یمه، هېڅ یعنې دا یم نشوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پوهنتون سولې، په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې؟
زه که درته یم فرشتې جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه اومه، بل ځای نه بیاته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکا بیرته پیوست کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکړم، د دوی د کورس پیسې برابرې کړم، د دوی چپتر پیسې برابرې کړم، دوی ته مثلا حداقل یو در چې وي چې هغه دوی په راحتۍ سره وخوړلی شي. ولې نن ورځې نتیجه دغه ده. کنه
تاسو ویل چې همیش به دوستان ته تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسیږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
نه سړی ډېر جګر خونېږي، ته د ما یو لورکۍ ده، ډېره ماشاءالله بااستعداده، یعنې مکتب نه که درته همه چی شپگم نه تولسم نه پوری اغا تاپ نمره خیسی و یا پنسی تم چی کامیاب باش والا اکادر که با و خوب همیشه ویچی موری زغارم چی چشم و دیر لایق جراشم او نم را چی وقتا گورم چی طول و رز بیداوی مثلا اتا غدی کور کار تا پشاوک نپورتا کیگی و لذت نتی آخلی جیب دیش بان کار اتا خبال سر وستن رزی نفس تا بنده چی پی مور پزرو و بیاغا چرا قوزی دیگی
چه غاره چی زر تر زر چوک کولی سی چی دی افغان خز و افغان جونو داغ وزیعت بدل کردی تا سو غوختن لچانه چرقم ده؟
خوالا اوز خو ایت خواتم هم امید نشته دیده چی مثلا شرایط بینو ورس با ورس یعنی کلا کلا یه چی امید با ما چی که بشی یعنی سر کال با مکتب شروع شی کال تا بشروع شی سبا تا بشی اوز بیخی یعنی ولک بیگم پدو مورد کیس نشون ولی بیخی یعنی موگا خو خپل امید بیخی در تایم بیخی نامیده شوی امیدم دلا سواد کرده دست فکر کم چی دیتی دم دو کروش ولو دی دروازو تشا زندانیانیو نور دیتی بدون دی الله دی دربار ندار حیثی لامید نشته دی مقدر
پا آخر که با دیتاسو یاو نظر کورانه تا هم ولرو پاگو کورونو که چه لکه دیتاسی لونه چه غودوی دی تب پانجی که بیا یاور آغر لقابل اگه تا بیا دوی پا کور ناستی دی ووز خود دی طالبان و وضعیت دغه رقم ده چه دوی ندی چه آغا گوری او ندی دینجونو لپاره دروازی خلاصی دیزده کری کورانه تا با چه ویل ولاره لخپل و تجربونه چمره دوی تا روحیه ور کری چمره حتی وکری چه آده اقل دوی دسی دی دوی روحیه دسی اونه جا پلسی چه سبا و رز بیاونی سی که ولی چه برتخپل زدک رو تا دوام ور کی کورانه یو تا چه ویه
والا ده شخصی ندارم کورانه تا داده چه خیر امید دلاس نور کیوی بیام جوان ده جوان پا امید خارل کیگی بدون ده الاد رزا نیوا پانی ده ونی ننر بیگی دنیا هم دست پا امید خارل کیگی دست نشو ویلی چه پا کلن دیتی ده جوان خلاص شوا جوان ختم شوالا هر سه خلاص شوال ده تغییرات شده پا ده تحولات شده پا دنیا که ولی فعلا نم ده مثلا اغنجونه چه امکاناتی وی آنلاین درسونش دادی لکه چه وزموار به دل پاکستان دیر ویزی لگلی دیگه کسان چی مثلا پلایشی بیام افغانستان که خویه گرشه که واسطه دیگه کسان چی واسطه واسطه لدی لاسرسه واسطه لدی یعنی ترینشو که دو تاریخ با بیا منابیش بکر که مرا کسان چی باسوا دادین جونه مثلا زیر سندی یعنی وری دی تشبرگم مهوام لسه مکوری ترینشی پلار مور اغا مایند خوایند چی باسوا دادی پا دو تاریخ بکر که واسه مثلا امکاری وکی او خپل امید الله سوار میکی
او اغاچی لور از دکر را گرزول سوی لقابلگی نرسنگی لدو را گرزول سوی دوی تم روحیه ور کړی چې دا ورځ بدلیدون کړه
انشاءالله داس خو نه دی کنه موږ غیر انقلابونه ولیدل دي تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ شی په خپل حال نه پاتې دي او هیڅ داس شپه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې داس یو ژوند بس دا کوم چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص وا ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته مې یو شی یو ته ماسپخینه ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپوتن ته بیا نو په خسن تر سو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړ کیو سبا سهار امیدواره اوسې چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واکته ورسېدل په لومړي سر کې لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی جانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں